په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له ګل ایاز وورو.
سلام مشال لمړی خبرونو سره ټکی د پاکستان فوج مشر وايي د نهمه مې پیخو کې ککړو کسانو خلاف په قانوني کاروای کوي. په افغانستان کې په روان کال کې د پولیو ناروغي لمړی پیخه ثبت شوی او په ایران کې نامعلومه وسلوال یو خبريال وژلې دي. دا خبرونو تفصیل د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر په خبر پانه کې د فوج مشر جنرال آصف منیر په حواله ویلي دي چې د مئی د 9 نیټې تورې ورځې ټول پلان جوړونکي مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره راپارونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. د مطبوعاتي څانګه تر مخه د فوج مشر پرون د مئی په 14 د پیښور کور هډ کوارټر دوره وکړه، چرته چې هغه ته د موجوده امنیتي صورتحال او د ترهګرۍ پر ضد روانو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل شول. د فوج مشر په خپله وینا کې ویل چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او پر فوجي تاسیساتو حملې نورې نشي زغملي. د فوج مشر دا څرګندونې په داسې حال کړي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی پر 9 القاده ټرست د کېده درغلیو په مقدمه کې ونیول شو. د دې وروسته د عمران خان پلویانو د مئی له 9 تر 11 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خونړۍ مظاهره وکړي چې پکې فوجي ملکی او شخصي املاکو ته زیان رسول شوی وو. بلخوا عمران خان پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې سرکاري ودانۍ وسوځولو او د ډزو پیښو پلټنې دي د سپریم کورټ چیف جسټس وکړي.
جس ملک اندر انصاف نہیں ہوتا نہ آزادی ہوتا.
پا کم ملک انصاف نوی نو حلتا نہ آزادی وی نہ جمہوریت او نہ ہم خوشحالی. دا وقت ٹول قام دی عدلی سرا ملاتر وکڑی. زدہ ہغو ڈیرا منہ نکوما چی پا جالی مقدموں کی ماتا زمانت راکڑو او زی جیل تا لیگلو نہ بچ کڑما. خدا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله پرم په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې د عمران خان گرفتاری رسو په پیښو کې روزل شوی ترهګر ککړول او په دې لړکی فهرستونه جوړوي. په سویلي وزستان کې فوجي چارواکو د عملیاتو پر مهال د یو دیش مشکوکو وسلوالو د وجلو ادا کړي. په برسویلي وزستان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نخودو په شرط پرون مشال لوتویل چې د سره روغه تحصیل سمل سیمه کې د مئی پر اتمه او نهمه دوه ورځني فوجي عملیاتو پر مهال په ترهګرۍ پیښو کې ککړ یو دیش مشکوکو وسلوال یې وجلی دي. حکومتي وسلوالي ډلې په دې اړه سندي ویلي او نه هم خپل واکو سرچینو د دې داوی تصدیق کړی دی. د پښتون اژغورن غورزنګ یو ځای مشر شیرزاده میسید پر مشال لوتویل چې په سیمه کې موبایل او انټرنیټ سہولت تړل شوی وو چې لوجې ځای خلک اندېخمن کړي وو چې خپلوانو سره رابطې وکړي. د زیات کړه چې د سیمې خلک غوښتنه کوي چې فوجي عملیاتو په اړه له ځای خلکو سره مشاورت وشي. خو د سویلي پولیسان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال لوتویل چې له فوجي عملیاتو څخه خبر دی خو رسمي بیان به د فوج مطبوعاتي څنګه جاری کوي. د ویل چې د انټرنیټ او موبایل سرویس د امنیتي وجوهات له وجې تړل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي. د دغو پیښو پر ضد د صوبې په بېلابېلو سیمو کې مظاهری ولسی پاسونه او احتجاجي ناستې هم شوې دي. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت د اپریل پر 14 د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې ویلي ول چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کوي. په خیبر قبایلی ضلع کې پولیسو د نشي موادو پر ضد یو ځانګړې ډله جوړه کړې ده. د ضلع د پولیسو ویان زهیر خان اپریدی پر مشال وتی چې په دې رسو کې په سیمه کې په لوی مقدار کې نشي مواد نیولې دي او د دې مخنیوي لپاره دا ځانګړې ډله به کاروایي نه کوي. خو د خیبر ضلع یو فعال او ویلج کونسلر زاهد خان اپریدی مشال رادیو ته وی چې په کار ده په پولو په لوی کچه د آیس او نورو نشي موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي. د دا په خبر په باړه او تیرا کې پر لسګونه ځوانان اخته دي او باید د دې لپاره د بهالي مرکزونو جوړ کړي. په 2013 کال کې د 15 آئینی ترمیم وروسته قبایلی ضلع په خبر پختونخوا ورغړي شوی او وسلته د پولیسو انټی نارکوټکس فورس اداري او عدالتونو اختیار ورغځول شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سبا د ګل پاورز په درويشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلوي. د وزارت پرمخ چې د دې کمپاین په ترڅ کې بالا 15 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین ساسکي ورکوي. یونیسف په همدې حال کې یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په روان 2023 کال کې د پولیو لمړنۍ پیښه یې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازنۍ دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. او وروستۍ خبر تسنیم خبری ایجنس د مئی په 13 راپور ورکړ چې د ایران په جنوب لویدیز خوستان ولایت کې یو ایرانی خبریال په ډزو وژل شوی. اکبر لیموچی چې د توسا جنوب په نامه ورسپانې مدیر وو د ایزا خار په کیفه کې ناستو چې یو وسلوال ورننوته او ډزې پرې وکړي. بریدګر له ډزو روسو تښتېدلې دی خو د برید تر شا عوامل لا څرګند دي. په دې وروستیو اونیو کې په هغه هېواد کې د غډول پیښو راپورونه زیات شوي دي. ایران له تیر منی راسي له ناقراریو سره مخامخ دی. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو له ګلیا زواریدل په روانه خبرونه کې وردونکو پر دې یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان پوز مشر وايي د 9 مئی په پیښو کې ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. په جنوبي وزیرستان کې چارواکي دا کوي چې تر وروستیو پوځي عملیات پر مهال یې 1.5 مشکوک وسلوال وژلي دي خو ځایي خلک وايي د عملیاتو له وجې دوی زخته اندیښمن شوي ول.
کې خلکو هغه ډېر په تشویش کې مبتلا وي چې ودارا څو کېږي په میز باندې اپریشن کېږي یا دغه وجه نه عوام ډېر په خوف شو.
په خیبر ضلع کې پولیسو د نشه یي توکو د استعمال او خرڅلاو د مخنیوي لپاره ځانګړې ډله جوړه کړې ده. ځایي فعالان وایي حکومت باید پر پاک افغان پوله د آیسو د قاچاق مخه ونیسي.
په بارډرو باندې کم آیس وروړي په غټه توګه باندې دا ټول خلک انت خبر دي چې په کومو کومو ځایونو وروړي نو چې آیس ویل ته باندې ځکه چې دا خو نشه یو نه وروړي.
په ممندو کې د یو ادبي غونډې حال درکو چې د ځایي مشرانو ستاین لپاره جوړ شو او د سیمې او شاعر خوخت چې د شاعرانو ستاین غونډې اوس د غوي په ژوند ورته جوړیږي.
نو زمونږ اکثر د مرګ نه پاسو ستایل کیږي خو دا یو سلسله شو شوې ده. شکر دی ماشا الله په خیبر کې هم شو په ممندو کې هم شو په دعاو سیمه کې هم شو.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو د پاکستان پوز مشر جنرال آصف منیر ویلی دی چې د 9 مئی په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې وویل چې د پوز مشر د پیښور هډ کوارټر دوره کړې وه او هلته د ملک د امنیتي حالاتو په اړه معلومات نوموړي ته ورکړل شول. د پوز د مشر په حواله دا بیان تر هغه وروسته مخې ته راغلی چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د مئی پر 9 د اسلام آباد له های کورټه د درغلیو په یو قضیه کې ونیول شو چې په نتیجه کې د ګوند پلویانو په ټول هیواد کې پرتشدده مظاهرې وکړې او سرکاري ودانیو ته زیان ورسوه. بلخوا عمران خان چې د مئی پر 12 د اسلام آباد های کورټ لخوا په ضمانت خوشې شو پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د پر ګوند د بلوو او تاوتریخوالي لګیدلي تورونه بې بنیاده وبدل. تفصیل لاهور د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل راکوي.
د پاکستان فوج مشر آرمی چیف جنرل آصف منیر پرون کور هیډ کوارټر په خبر دوره یې کړې وه او دغه دوره کې چې دا کور کوم افسران دي هغوی سره خبرې کړې وې هلته کتاب کړی وو او د دې کومې مهمې خبرې چې کوم دغه دي اما هغه همدغه 9 مئی والا کوم واقعات دي هغې په تناظر کې هغوی دا خطاب کړی او د دورې مقصد هم همدغه وو ځکه چې پېښور چې عمران خان گرفتار کړ نو 9 مئی نه دروسته نو پېښور او پښتونخوا کې ډېرې زیاتې داسې مظاهرې او احتجاجونه شوي او کو یاد دي نو پېښور کې د ریډیو پاکستان کومه ودانۍ وه هغې ته هم اور خوسته شوي وو. دغه تناظر کې دا دوره وه او هلته چې کوم خطاب وشو هغې کې آرمی چیف همدغه وویل چې کوم دې کې ملوث دي د پرتشدد مظاهرو کې د احتجاجونو کې کوم کسان دي کومې ودانو ته کوم وو ریښه ده دی به موږ قانون تراولو او دی خلاف به کاروائی کوو او نه صرف دغه کسان چې سړکونو او احتجاجونه کول نه صرف دغه کسان بلکې دوی نه چې چا هدایت ورکړی او چا په هدایت دا راغلی موږ به هغوی خلاف هم کاروائی کوو. دا به موږ هر حال د قانون دایره د لاندې راولو. جی
دا خو دغه وینا و پرون عمران خان د خوشکې دو روستو بلکې ضمانتونو تر لاسه کول روستو خپل پلویانو ته وینا هم وکړه. لومړنی خطاب یو دا دغه د وینا مهمه برخه سوي
او بیگا نا وخت هغه د خطاب وکړ تقریبا یو غنټه د خطاب هغه وکړ او د دې کومه مهمه برخه وی هغه همدا غوي چې د ما هغه لې نمړې چې ما منې کوم الزام نه چې دا مظاهرتيانو په سيزو ما او دا کومه تامنونه شوی او ودانو د کوم ورونه پوسټ شوی دي دې په سيزو ما هغه ځتنګ کې دې چې مزخه جیل دنه نو او بار په پاکستان کې په هواد کې فروانو دین از بالکل لا علم ما او ما وې ښکاله کوم سیاست دې دا هميشه د امن سیاست دې ما هميشه پر امن سیاست کړې دې خپل کم ما پارټي کم کسان دي مشران دي کم ما کارکونان دي هغه تم هميشه دغه ہدایت دے چی دغه احتجاج کوم دا ومن پورا من کو او دا کم هغه دا شک اظهار مو کو دانی و کی موکړي چې تم دا پر تشدد کم احتجاج ول دی ول ما شک لرم چې دا ما پارٹی کا کنا نو او دا بل سو کسانو راغلی او ما پارٹی کا کنا نو په شکل کې دا کاروایا نشي وی دوی ما هغه دا ول چې عدالت کی کم دے عدالت ته وی سلام پیش ک چې مون پاکستان کی جمهوریت وس اخری وا کم هیلا دا هغه پاکستان عدالت دے بل ڈی جی آئی ایس پی آر نہ ہمے لچکم واقعات چھ وگے نہ بات چھکم یو پریس ریلیز جاری کڑو یو بیان جاری کڑو او اگے مری ڈی ری دیتی نیو کہ عمران خان بتا پاکستان تحریک انصاف چھکم ڈی جی ایس پی آر کڑو عمران خان اگے خلاف ڈیر سے جذباتی اور دی عمل بیگاو چھ ہم انکل نہ دل لے ڈیر سخت الفاظ کہ ڈیر سخت ٹکو کہ عمران خان ڈی جی ایس پی آر تم خاطب او دایو ول جتا مزما سیاست دو مخیز سیاست ویل دے تا تحریک انصاف دو مخیز جماعت ویل دے دے اگے عمران خان ڈیر خپا ویل چیز دو مخیز نه مزما سیاست همیشه پورا پاکستان کی پورا نړی کی ما خلق وی جنی زو 50 کال نه پاکستان عزت ذریعہ جوړ شوی ما کلا پاکستان په عالمی سطح باندې په نړیوال سطح باندې یا پاکستان کی کلا بدلامه کړي نه ده
دا هم راته وای چې په داسې حال کې چې د فوز مشر څنګه د سرګندونی راغلی بیا عمران خان چې خپل وینا واغی کې هغه دا ټول دا خبري رد کړي په مزه وینا کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ چې ائتلافي حکومت هم دی سبا پلان لري چې په سپریم کورټ ودانې مخې ته مظاهره وکړي نو هغه لپاره څه تیاری نه روان دي په لاهور کې
جی بالکل هغه د بی ڈی ایم کم مشر کم ده فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن خو هغه اعلان کړی او پرون میډیا سره خبره چوکی خبره وکړي او دا ویل چې موږ به سپریم کورټ نه بهر ځان رسو کوم انصار الاسلام ده هغه کم کم پورس ده هغه مل تر هغه ته دینه علاوه کم نور کم پارټي کم دي نور جماعتونو چې کم دي پی ڈی ایم کې هغه هم دی حواله سره تیارې کړي مریم نواز چیف اورګنایزر د پاکستان مسلم لیگ نو هغه هغه لاهور نه رسیدلی دا اسلام آباد ته دی ټیم اسلام آباد کې ده
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوا پلسنی مو بجو پختنخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
مشال ریډیو دوردن کو د بر جنوبی وزیرستان چارواکي دا کوي چې په سروغه کې په دورزنې او پوزي عملیاتو کې یو ډیر مشکوک وسوال وجل دي د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نخول په شرط مشال وډته وویل چې عملیات هم د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړی دي وسوال تر اوسه د پوز د ادا پاړه څنګه دی ویلي او نه خپلواکه سرچینو د دې داوی تایید کړی دی خو د سیمې خلک وایي د پوزي عملیات پر مهال د انټرنیټ او موبایل نتورک تړل کې دوه بجې دوی ته ستونزې جوړوي د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال اډو ته وویل چې د امنیتی وجوهاتو له وجې د انټرنیټ سہولت بند کړل شوی او تفصیل اشتیاق مسید راکوي
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل سراروغه مشر شیرزاده مسید په دغه براکښې ویایي
دلته په علاقه شه لکه څنګه په سمال په بڑشه پداشه دوی ورځې مخ شه د پاکستان فوج دلته عملیات کړي او په علاقه شه خو داسې خاص خلق نشته دی خلک لیا به کور دی او وطن تر واپس شوی نه دی او په دغه منځ چې کله اپریشن شری شو دلته 3G 4G خو ډېر وخت نه دلته بند وو او په دغه دوی درې ورځې شه موبایل نتورک هم بند شوی وو وز د پارینا راسه کول شوی دی عوام خو تر وسه پورې
عثمان مسید ویائی چپسیمک ناسم منیاتی حالات پواجہ دے موبائل نیٹورک و انٹرنیٹ سہولت تاڑلے لڑائی دا بند کڑل شی
وہ تا
کم نمبر تحصیل سرارو ایریا دو دا مل بوبر جاتا اپریشن شوائی و نش ڈرون وش والے و تم تاریخ شپے بندے ہو پانا بعد یہ تو پنا ہے استعمال والا ہو گنشیف ہیلی کاپٹر ہاں دیر جوتی استعمال ہو شکرا رینج پا علاقہ بندے انٹرنیٹ کو پانا اوال ہاں باندھ ہوا دس سگنل ہاں باندھ کر لے مکمل سگنل ہے چار نکا والا
دی سویلی وزیرستان پولیس و مشر شبیر حسین فوزی عملیات پا براکشے وویل چے دے عملیات نا پولیس خبر دائی خوپدگی براکشے وو بیان دے پاکستان پوز آما ریکو دفتر جاری کوی او پسیمکشے دے عملیات پا وقت موبائل نیٹورک و انٹرنیٹ سہولت دے تڑلو پریکڑا دے خلق دے جوان جغورنے دے پورا کی جی
سیکیورٹی وجوہات پا وجہ باندے کم وقت پا اسپیسیف کی وقت طرف لا رواج لنیما ایغا پر بندیش خوا دے خلق و دے جان و دے مال دے حفاظت دیغا سیکیورٹی پا رہی ادروائز دا سے خبر نستا دا چھ مستقل بندی لا مستقل بندی بیگرش پہ اخلاص چالو دا ہو کار کئی لگیا دا
دے خفیہ ادارے چارواکی دے نوم نہ جاوتا والے پلاوج مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چے پسمل سیمک شے دے وسلاول پا خلاف دو ورزینی عملیات شے دے پوزی سرتیرو سن نقصان ہم شوائے نہ دائی تردا وقت پورے دے تیری کے طالبان پاکستان لطرفا پسمل سیمک شے عملیات پا براکشے لیاسا ہم ویلی شوی نہ دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو شکلو هرڅه لنډې سپې پنځه لزر او سو پنځوس دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه اور گن کو تھا یادونه کو چی مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپګو بجو د مازیګر لشپګونه تر وو بجو د شپې لنه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هارت سخ پریږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د خیبر پولیسو په هغه ضلع کې د نشئی توکو د استعمال او خرڅلاو د مخنیوي لپاره ځانګړې ډله جوړه کړې ده پولیسو د مې پر دیالسمه مشالې ورته وویل د کبالي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګړې دورو سال ته د پولیسو اینټی نارکاټکس ځواک او عدالتونو نظامونه ورغځېدلي دي او دا ادارې به د نشئی توکو په کاروبار کې د ککړ کسانو خلاف قانوني اقدامات کوي خو د خیبر ضلع فعالان وایي په باړه او تیرا کې سلګونه ځوانان په نشو روغ دي دي او دا غوی د علاج لپاره باید هلته حکومت مرکزونه جوړ کړي دوی په خبره حکومت د نشئی موادو د مخنیوي لپاره د پاکستان سره پر پولو د کاچاک د نشئی توکو د کاچاک مخه هم باید ونیسي تفصیل فرهاد شینوار راکوي
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر خان پردی د مئی په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی هم د نشئی موادو د مخنیوي ځانګړې ډله تیار کړې او دا به یوازې په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی کوي
دا نیٹ خیبر خاص د منشیات سره کار لري او دا صرف خیبر کې نه دا پورا خیبر پختونخوا کې د ټیمونه جوړ شوی دي او دې ضرورت ځکه محسوس شو چې اکثر تاناجات کې نور کارونه هم زیات دي نو دوی زیاده تر فوکس کم دی هغه په منشیات باندې دوی خود مختار دي مختلف ځایونو کې انټیلیجنس بیس باندې دوی اپریشن کوي
نوموړي وویل چې دوی په دې روان کال 2023 کې په تیرو څه باندې څلور میاشتو کې په لوی مقدار کې نشئی مواد په خپل ولکه کې اخیستي
دا دې روان سال کې چکم دی تقریبا 1000 کیلوګرام چکم دی دا چرس نیولې شوې دي درې او یو کیلوګرام افیم نیولې شوې دي سلویخ کیلوګرام آیس نیولې شوې او یو سل دریش کیلوګرام هیروین نیولې شوې او دا شان دې سره تقریبا 1300 نشاور ګولې چکم دی ایکس ٹی سی هغه نیولې شوې دي
د خیبر ضلع د باړې تحصیل یو فعال او ویلج کونسلر زاهد خان پردی وای چې په کار ده د دغه نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي.
په باډرو باندې کم آیس رو وړي په غټه توګه باندې چې په غټه توګه باندې دا ټول خلک انتې خبر دي چې په کومو کومو ځایونو رو وړي نو چې آیس ویل ته باندې شي ځکه چې دا خو نشه یو نه روړي هېری هیپ سنټرو ضرورت وه کی ډېر سیوا دی که څوک یې جمپ به زور کې نشه یو نقصي اے بوڑے پہ بازور کے اکسی پہ تیرو کے اکسی نو ڈیر پہ کثیر تعداد سرا ناشا کی مبتلا خلق تھی نو ایرے ہیپ سینٹر چی جوڑیم شی صرف چی برائے نہ میرے ہیپ سینٹر نوی چی کوالیفائیڈ سٹاپ پہ کی وی نو دنا چا ریکوری بے وشی
په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس په قبایلی ضلعو کې د پولیسو انټی نارکاټکس فورس ادارې او عدالتونو اختیار ورغځېدلی او پولیس وایي اوس به د نشه یي موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد باقاعده قانوني کاروایی کیږي عدالتونو او سزاګانو سره به مخ کیږي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں په خیبر پختونخوا کې وروستۍ بارانونو او ګلۍ فصلونو ته تاوانونه اړولي دي. په دې صوبه کې د فصلونو په اړه د معلوماتو غونډولو سرکاري ادارې کراپ رپورٹنگ سروسز د یو رپورټ تر مخه د صوبې پر 233 ایکړه ځمکه ولاړ باغونه او پر 6000 ایکړه ولاړ د غنمو فصل باران او ګلۍ تباہ کړی دي. اداره وایي تر بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 44 لک میټریک ټنه زیات لګول شوی و. تر دې وړاندې د ماحولیات وفاقي وزیر شری رحمان ویلي وو چې پاکستان د نړۍ په هغو 20 هیوادونو کې دی چې په راتلونکو 2 میاشتو کې د بارانونو له وجې زیات اغیزمنېدای شي. تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې.
سخت کال گلے او بارانونو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولی. مرداراز په پیښور اکبرپوره کې باغوان دی. نوموړي هر کال په هجارا د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې باغونه نیسي. مرداراز مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال بارانونو گلے او زولی د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
دینه مخ کې او باران شوه دی تقریبا میاش مخ کې او باران شوه دی. هغه باران سره هغه ټیم زمونږ الوچه ډیر په ګل کې ډیر په زور او شور راغلی و. مونږ ډیر خوشحاله وو خو چې کله هغه باران پوه شو بس دا هغې نه چې کم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. دا هغې نه پس بیا ورپسې بیا اوس ریسنٹلی ګلۍ او شو باران او شو هغه چې پکې الوچې دانه مانه وه پانی مانی غار څه پکې نو د الوچې ډیر زیات نقصان شوی دی. پر اوس کال کا یو پټی 10 پیټې کړی وي. زمان دا چې نه دا ځل به هغه بوټی یا 2 کیلو 3 کیلو دانې به وکړي یا به نیمه پیټۍ وکړي یا به ډوډۍ کی. دا ټوټلی زما تاوان دی. زه به مالک ته کینم هغه ته به زه مینت زاری وکړم. نو که مالک خوښه ده که هغه چې کم دی نو 5% 10% 15% پرېږدي خو بیا له خبره ده او کنی نو دا پیسې به ورکړو. دا هغه خوش وي. اصل کې باغوان چې کم د باغونو کار کوي پیکنگ کوي او منډې ته لګي هغه تباه شوی دی. دا هغه ډېر نقصان شوی دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سروسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 233 ایکړه باغونه او 6000 ایکړه غنم د باران او ګلینه خراب شوي دي. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 44 لک میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. دا یادی اداری جی آئی اے اسپیشلسٹ عزیر احمد مشال ریڈیو تو اویل چې شمیرو راټولورو رستو هغوی کروندګرو ته د موسم د بدلونو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
کوم ډیزل غنم د روان کم ټایم باندې کرو دا غینه پیل وکړو او په فروری مارچ کې موږ سره یو هیټ ویو راځي نو هغه ټایم کې تاسو د غنم دا وګ ډیر کچي او پوخ شي لکه به موسم پوخ شي نو هغه اوچ شي لکه غنم ته سم کمزور راشي نو کوم غنم د خپل ټایم نه پیل وکړو یو میاش پیل وکړو نو چې کله په مارچ کہ آفر وری پاخر کے منگ سر ہیٹ ویو راضی ہو منگ غنم پلا کا میچیورٹی کا رسید لے پو خوالی تو واغ کا ہیٹ ویو او ہی نہ دادی بارن پہل واغ منگ سرا چدے پوکھی او بس زمیندار بنا کے نقل فصل والی.
طارق خان هم یو له هغه کاروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې به وخت بارانونو لوجه ځینې مرزونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
دا تیر باران کې زموږ دا فصل باران د لاسه پریوته دا غنم پریوتل او هغه سره هلي گزارش یو بیا ورپسې چې دا بم باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل غلې سره او د زول سره دا طوفان رالو دا غنم نیم په نیم کل مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب چل منه یا اتلس منه اوس په هغو اتر منه تراله نو موږ لږ ډیر نقصان ورکو دا کوم د دې دا وغیرې دا نیم شو په ولاړ غنمو کې او په دې پریوتو کې ډیر فرق دی نو دې ډیر نقصان وکړ موږ لپاره.
سوروج روان دي د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلی وو چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو له وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خوبل خوا وزیر اعظم میاں شہباز شریف په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې پاکستان کې د تیرو لسو کالو پرتلا سخ کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انتونیو ګوتیرش ویلي د خځو او نجونو پر حقونو د سیستماتیکو بریدونو پر وړاندې به هیڅ کله غلی پاتې نشي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د بشري حقوقو له ملاتړو سازمانونو غوښتي چې د ښځو تر څنګ ودرېږي ځکه چې په خبره هغوی د خپلو اساسي حقوقو لپاره غږ پورته کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
حسید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصل او وایي د طالبانو پر راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتي ته مخه کړې ده. 25 کلنه حسین وایي تعلیم حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلی حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او موږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټول هیلې او ارزوګانې د خاورې لاندې شوې او زما دا هیله ده دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چښتنه شمه، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د خپل او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسیوی په افغانستان کې د خزو او جنو ټول بشري حقوقو تر پخو لاندې شوې دي. حسی داسې محل د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي چې خزي او جنو په هر ځای کې د عزت او خج ژوند مستحق دي. نو موري د جمعې ورځې نه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅ کله د خزو او جنو پر حقوقو باندې د بیسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشي. هغه ټول غوښتنه کړې چې د خزو تر څنګ ودرېږي ځکه په خبرې دوی د خپل اساسي حقوقو غوښتنه کوي. ګوتریش تیرونی د شنبې ورځې هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لري کولو غوښتنه کړې و. د څرګندونې داسې محال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقوقو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د خزو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړی دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او خزو لزده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولې دي. دوی تفریحي بارکونو، ورزشي کلبونو او خاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته لري واټن سفر هم منع شوی دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له خبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دي لن خبرونه له ګل ایاز اورو.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر پرونو په خبر پاڼه کې د فوج مشر جنرال عاصم منیر په حواله ویلي دي چې د مئی د 9 نیټه توري ورځي ټول پلان جوړونکي مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره راپارونکي به د قانون منګلوتا وسپاري. د مطبوعاتي څنګه تر مخه د فوج مشر پرون د مئی په 13 د پیښور کور هډ کوارټرز دوره کړی چې هغه ته د موجوده امنیتی صورتحال او ترهګرۍ پر ضد روانو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل شول. بلخوا عمران خان پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې سرکاري ودانۍ او سوځولو او د ډزو پیښو پلټنې دي د سپریم کورټ چیف جسټس وکړي. په سویلي وزیرستان کې فوجي چارواکو د عملیات پر مهال د یو دیش مشکوکو وسله والو د وجلو ادا کړي. په بر سویلي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودو په شرط پرون مشال لوتی ویل چې د سره روغه تحصیل سمل سیمه کې د مئی پر 8 او 9 د ورځني فوجي عملیاتو پر مهال په ترهګرۍ پیښو کې ککړ یو دیش مشکوکا وسله والی وجلې دي. حکومي وسله والی ډلې په دې اړه سندې ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې دعوی تصدیق کړی دي. په خیبر قبایلی ضلع کې پولیسو د نشي موادو پر ضد یو ځانګړې ډله جوړه کړې ده. د ضلع د پولیسو ویان زهیر خان افریدی پر مشال لوتی ویل چې په دې رسو کې په سیمه کې په لوی مقدار کې نشي مواد نیولي او د دې مخنیوي لپاره ځانګړې ډله به کاروایانی کوي. د طالبانو د حکومت د عامی روغتیا وزارت سبا د ګل پورس په درويشته ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین کوي. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په روان 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیخه په ننګرهار ولایت کې ثبت کړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. او تسنیم خبری اجانس د مئی په 13 راپور ورکړ چې د ایران په جنوب لویدیز خوستان ولایت کې یو ایرانی خبريال په دزو وژل شوی دی. اکبر لیموچی چې د توسا جنوب په نامه ورسپانې مدیر وو د ایزا خار په کیفه کې ناستو چې یو وسلوار ورننوته او دزې پرې وکړي. په دې وروسته وونو کې په هغه هیواد کې دغه ډول او پیښو راپورونه چاپ شوي دي. ایران له تیر کال منی رایسي له ناقراری سره مخامخ دی.
مشال ریډیو خبرونه مولا ګلویا زواری دل وسو بل موضوع. نن یکشنبه یا اتوار په ترکیه کې د جمهوریت ریاست او پارلمان لپاره انتخابات کیږي. ټاکنیز کمپاین د شنبه پر ورځ نه پرون پایته ورسید. د ترکیه اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه سیال د خلکو د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال کلیچدار اوغلو د نن په دې سیالاب کې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په ترکیه کې میشت یوشمیر افغانان وایي چې کلیچدار اوغلو ټاکنې وګټي د کډوالو په اړه د ترکیه تګلاره بدلیدای شي. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یوشمیر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات آزادی راډیو ته وویل د کلیچدار اوغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فلحال لپاره په دې بخش کې لا ډیر مخکې تللی دی و همدغه شعار دی وای چې کزه په انتخاباته کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین باندې وطن نباسم. نو حتمن نو یو منفی تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبریال محمد هاشم همدم هم ورته اندیښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنې ډېرې برخلیک ټاکونکې دي. که حاکم ګوندی و بایلی د 1 میلیون افغان کډوالو برخلیک به له سختۍ او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد
د رسنیو د راپورونو له مخې قلیجدار اوغلو تیر کال د ولسمشر اردوغان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او ویې ویل چې که ټاکنې وګټي نو هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننوځي. هغه دا هم وویل چې د یو کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دمګړۍ د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,09,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیې حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي. سره له دې چې ترکیې له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلي او اغزن تارې لګولی، خو له ډېرو کلونو په تېره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ایران له لارې ترکیې ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوغان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. ښاغلی اردوغان هڅه کوي چې په یوه بله دوره کې د ترکیې ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلیجدار اوغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د مې په 28مه ترسره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونو به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازیګر په 5 به وتړل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وکرمه کې د تریمنګل پیخله متاثره کورونا سره حکومت د پیسو مرسته کړې ده. د جمعې پر ورځ حکومتي غړو د هر یو وجل شوي استاد پر سر د هغه کورونا ته 550,000 روپۍ ورکړي. حکومت داراز د 1,000,000 روپو درې نور چکونه هم ویشلي دي. د مې پر څلورمه په تریمنګل کې بلوګرو پر استادانو د سکول پر استادانو برید کړی و چې پکې اووه تنه وژل شوي ول. د تریمنګل پیښه تر هغې وروسته شوي و چې نامعلومو کسانو د ګیردو سیمې یو تن وواژه. تر هغو حملو وروسته د کورمې حالات خراب شوي ول. ځایي مشرانو یې په اړه حکومت سره جرګې هم کړې وې. د طارق اورکزي رپورټ اورو.
په پاړچنار کې د جمعې پورز د تریمنګل پیخې له متاثره کورنیو سره تر شهیدانو پیکیج د حکومتي پالیسۍ لاندې 2.5 کروڑ روپۍ مرسته شوې ده. تیره ورځ د حکومتي غړیو په سرپرستۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې وژل شوي استادانو په لواحقینو کې د 550,000 روپو څلور چیکونه تقسیم کړل شول او د مړ شوي یو مزدور په سر مقرر 1,00,000 روپۍ هر متاثره کورنۍ ته ورکړل شوې. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري وایي که څه هم امدادي رقم شوې د قیمتي زیانونو بدل نشي کېدی، خو دومره ده چې له پیښې متاثره کورنیو په غم او درد کې به ورسره لږ څه کمی راشي.
خو بیا هم د فیملیز لپاره او مدلارې چې کوم سابقا څومره روایات یا څه پاتې شي دوی بالکل هم حق لرو او دا نه دی چې صرف مدلارې موږ کمپنسیشن دي دوی فیملیز څه کوم دي بس خاموش بشي. یا مطلب لري چې موږ کوشش کوو انشاءالله موږ ته راغلی موږ منستي ته راغلی
د مئی پر سلورم په تریمنګل کې ځینې بلواګر هله سرکاري سکول ته ورداخل شول او سلور استادانو په شمول و مزدوران یې په ډزو وبشتل چې په نورکی کې پر شلوزون روډ د ګیدو سیمې یوتن محمد شریف نامعلومو کسانو ووژلو. که څه هم په یاد سکول کې د تعلیم محکمې نور عمله هم موجود وه، خو بلواګرو یوازې شیا مسلک سره تعلق لرونکي تنان وچلې دي. د هغه پیخې پر د عمل کې پر 12 مئی یو ځل بیا ته 200 زیات استادانو د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت د سیمې په ټول سنیمشت علاقو کې لا ډیوټي ورکولو انکار کړی دی. د کلمون سیمې بلال حسین وای تر سوچ ورته د تحفظ ضمانت ملو شوی نوی او بلدا چې سنی استاد پر شیامشتو ځایونو کې موجود سرکاري سکولونو ته راوستل شوی نوی، نو په کوزه او منځني کورما کې تعینات شوی استادان خپل ډیوټیانو ته نورزی.
مو دالتا 112 میلیو و سو نزیاد مصفی میل دی تقریبا 200 نزیاد خووسیو دسی وانهی چه دالتا مو 15 کسانیو مو پا سوونو کسانیوی مو زندگی سوال ده و اینده فیوچر سوال ده مو دانو کاره پرخلای نشو دسی تو نمو ایچ کلا پرخلای نشو.
بلخوا د سنیانو مشارانو نه یوازې د تریمنګل پیخه غندلې بلکې هغه د سیمې امنیت خرابول لپاره یو سازشی ګام بلل دی. د پیرقیوم قومي کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د خالی پورز ویلي چې په سیمه کې تر یو مودې راهیسې روان د یو خاص طبقه هدفي وژنه د علاقې امنیت خرابولو او په خپلو کې کرکه خورولو یو ښکارا ثبوت دی. هغه د استادانو وړاندیز هرکلی کړی او ویلي چې که په یو بل ځایونو کې له تعینتي سره د تحفظ احساس پیدا کیږي نور ته دوی تیار دي. حکمتیار له خپل اړخه د سیمې امن ته تقویت ورکولو په خاطر دا وړاندیز هم مخکې کړی چې که په علاقه کې تعینات د مختلفو محکمو اهلکارانو خپلې ذاتي شخړې او دښمنیان ښکاره کړي نو هغلته د مذهب په نوم حالات د خرابولو سازش دوی ناکام کولای شي.
د دې لپاره په کور دي چې یو حکومت په زیر نگرانی کې یو میټینګ وکړل شي ساغه ته یو میاشته یا شل ورځې ټیم ورکو چې تاسو ذاتی دښمنۍ چو یا غد خپل سړی نامه د پلور نامه د کلی نامه د قوم نامه وخی نو ان شاء الله دې چې سره وکړ میکړ امن روشي او ذاتی دښمنه به ختمولو کوشش وکړو د حکومت او د پښتو جرګو په دوړو په زری باندې.
تر یاد خنړی په خپل د کور می حالات دومره خراب شول چې د تګ را تګ لارې وتړل شوې سکولونه بند شول امتحانونه وزنډیدل او پر موبایل انټرنیټ بندې زولګیدلو. که څه هم د سیمه حالات لا هم د معمول په لور نه دی ورغلی خو د ګل پوره شیا سنی مشرانو ترمن تر جرګې پس د امن فضا وس قائم شوې ده. طارق ورک سه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
د بلومبرګ په نوم یو نړیوال رسنۍ په تازه رپورت کې ویلي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې په کې افراطي زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. د افراطي زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان شماریاتو ادارې وایي په اپریل کې په هغه هیواد کې د انفلیشن کې انفلیشن شپږ دېرش اشاریه څلور فیصد ته ورسېد چې ورسره د ورځني استعمال شیانو بیې لوړې شوې. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي ګرانۍ یې ژوند خورا زیات اغېزمن کړی او اوس کورني لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د پور پروګرام پر بحالۍ خبرو ته دوام ورکړی دی. تفصیل ملیحا امیرزاده په دې رپورٹ کې راکوي.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغہ حیواد کرزی دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن تر ٹولو لوڑے کچے ترسی دلے. دمی پر دویم دا بلومبرگ پر یو رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا گرانی لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخی شوی دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے. ہاغہ حیواد تیر کال دا اقتصادی بحران لاملا کنگال یا دیوالیا اعلان شوی ہو. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے زخت کمیدل په پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاش کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی شپږ دېرش اشاریه څلور فیصد وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د نولس سوه څلور شپېتم راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلنکا کې په اپریل کې د ګرانۍ شرح پنځه دېرش اشاریه درې فیصد وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس پر ژوند څه اغېز کړي په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانې اغېزمن شوې دي.
ګرانۍ بالکل په خپل عروج باندې ده او ما غوندې لکه کوم چې د سرکاري ملازمین دي هغوی د میاشتې تنخواه اخلي هغه هم دې سره ډېر متاثر شوي دي. مخکې به داسې و چې کوم تنخواه به وه نو هغه کې موږ ته څه لږ ډېر بچت کېدو خو اوس موږ بالکل هغه بچت نه شو بلکې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هغه ډېر په مشکله سره رسېږي.
د بلومبرګ په رپورټ کې ویل شوي چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم شل فیصد ته راټیټ شوی. د ګاډو کرایې شپږ پنځوس اشاریه اته فیصد لوړې شوې او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې اته څلوېښت اشاریه یو فیصد شوې دي. دغه راز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه شپاړس اشاریه نه فیصد ته لوړ شوې دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل ګرانۍ یوازې په غریبې طبقې نه بلکې هر څوک اغېزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کوم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل او چې کوم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته رالل. هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نیلامیږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل. ډېر خلک دا دي چې خودکشیانو باندې راغلل. زموږ مشرانو له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له آی ایم ایف سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې لستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې آی ایم ایف یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته سباندې یو ارب ډالره قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالرو ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بل قسط او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د آی ایم ایف شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو د هغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګراني نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چکم عام خلګو آمدنی دا هغه هغه حساب سره نه دی شوی سوی اور انفلیشن کې واسو پته دا کوشش کوي لګا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسډي پروګرام شروع کوي او کسان پټرول 50 روپے فی لیټر کم ورکو یوټیلیټی سٹور ذریعہ حکومت چې کوم بنیادی شې اندي هغه په ذریعہ هغه ته سبسډي ورکې لګا دی حکومت ته. لیکن چې یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیټ شیئر دی تقریبا 5% دی هغه هر یو کس اگر ریلیف نشي ملاو کې دی.
طاهر شیرانی وای دا آی ایم ایف او نړیوال بانک قرضې یو ارزی لار ده، خو تر څو پاکستان په خپل د پالیسۍ په کچا اقدامات نه وکړي تر هغه یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللې. دا په خبره په هغه اقدامات تو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې را لګل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه لګوي. اقتصادي ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت ته د عام ولست سہولت لپاره رعایتي پروګرامونه او غزوي د تنخوادارو تنخوا سیوا کړي او په ګرانه د قابو موندلو لپاره په وخت ضروری اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پکتیا د ډنډ پټان په سرحدي سیمه کې هغه ناروغان چې د خپلو ناروغیو د تشخیص او علاج لپاره پاکستان ته ورځي وایي په ډېر ځنډ ورته د تګ نوبت رسی. دوی په خبره یا د سیمې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هر ورځ لسګونه ناروغان او ناروغ لرونکي ورځي، خو یوازې او یو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته ووړي. د پکتیا په ډنډ پټان باندې ډیری خلک د خپل ناروغیو د درملنې لپاره د کورمې د خرلڅیو پر لار پیښور ته ځانونه رسوي. نور حال د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته هر ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه کسان چې ډیری یې ناروغان او ناروغ لرونکي دي پاکستان ته د اوښتو لپاره ورځي، چې ډیر لږ شمېر یې اوړي خو ډیر نور بیا همالته د درملنې او اوسېدو له اسانتیاو پرته پاتې کیږي. په افغانستان کې چې د ځینو ناروغیو د درملنې امکانات محدود دي، سلګونه ناروغان او ناروغ لرونکي د ډنډ پټان په لاره د کورمې خرلڅیو ته اوړي او بیا له هغه ځایه پېښور او د پاکستان نورو لوی نتزی. یو تن ناروغ لرونکی مجید مشال رو تو ویل
دی خوست خال دی پکتیکا خال دی کندور نطول خال پا دا غیلیار ارموتی میماری زانو دیر کم تی دادو اولی زکا کم تی دادو اولی چی توکن کمی دی در توکن لگی زپاکی یا دی گلومخون لیار او تخلوسا کیا خال پخپل لیاری چی دی جلابات خال پخپل لیاری چی نول دی لغمون ایوان سا دی تقریبا دی لاس و تو خال دال تر چی خاک دی منگ دی پکتیو ویل نطول ایوا خبر ده خونا چی توکن متاسفانه لگی دیر ایوا ایمون خپل مریضان دی کم سال دی پوت دی وسپور نه سي زکه مونږ بیا نو بات ور کو دی خوش خال کو تویر کو نور تویر کو او نو ډیر مهرباني بدوي چې مجاهدین مونږ صدق کی خمګری وکي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شته ناروغان په دې ځای کې د اسانتیا ول نه شتون هم شکایت کوي او د سهولتونو په ګډون په تاګ راته کې د بینظمۍ د مخنیوي غوښتنه کوي. یو تن ناروغ افسر خان وایي
والا کای سہولت او دا په دړوک پرته یو د حالات دي نو د بیمور اول حق دا غه دي چې د تاروم سہولت پیدا شي. او طالبان حکومت نه می دا غوښتنه ده چې د مریضانو سره اول حاصل وک او دویم مدد چې څومره واسي څومره کوشش وی چې دغه ته دلته لګي سنتیاوی جوړی لکه دا ډول چې دا بنظمې ډیر دي.
ناروغان وایي په یوه ورځ کې د وختونکو ناروغانو شمیر له اړمنو کسانو څو برابر لګ دی او په دې کې ډیری هغه ناروغان دي چې بیماری سختی او پاکستان ته ورتک پرته بل چاره نه لري. ناروغ لرونکي محمد اعظم وای
نو زمونږ چې د 200 ته ورسیږي ځکه خلک ډیر دي، نو پوس ډیر دي، بیماران ډیر دي، د بیمارانو په غو به د غو مونږ ته 200 نفر ته 200 ټوکن ته باید ورسیږي چې په هر ټوکن کې د چا مریضي پدای کې داسې بیماران دي چې هغه د ویني کینسل وي، بعضی داسې کسان ور کې دي چې هغه کینسل وي، بعضی داسې کسان دي چې هغه د زړه ناروغان دي.
بلوري ته د پکتیا په ټانډه پټان کې د سرحدي کمیسارۍ مسؤلان د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بودی او وای دا مسالې مشرانو سره شریکی کړي او اوس مهال د زینو اړینو اسانتیاو په برابرولو کارونه روان دي. د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي کمیسر عثمان خطاب وویل
د کلینیکس مونږ نه لرو چې عاجل مریض وي دلته راشي تدوی وي کې دو ساعت پر دو ساعت پر یا شپه وي کې یا باران وي یا لمر وي دغه د پر ان شاء الله اوس مونږ ته ټول هغه ترتیب روان دی هغه شروع دي ځنه رسیدلې دي ځنه برسیږي.
یاد دی وی په لویه پکتیا کې هم د خوست په غلام خان د پکتیکا په انګورډ او د پکتیا په ډنډ پټان باندې د سوداګریز موټرو د تګ را تک سربیره د ناروغانو تلل او راتلل هم روان دي خو محدود دي او په دې درې وړو لارو کې ناروغان او ناروغ لرونکي له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
په کوټه کې د مې پر د لسما د بلوچستان د ځنګلي ژو د ژغورنې څانګې وایلډ لایف د هجرت کوونکو مرغانو نړیوال ورځ ولمنځله ده. د څانګې د بلوچستان مشر شریف الدین بلوچ مشالډو ته وویل چې د غونډې مقصد دی په خلکو کې د هجرت کوونکو مرغانو په اړه پوهاوی پیدا کول وو. د نوموړي په خبره هغه خلکو ته سزاګانې هم ورکول کیږي څوک چې په ناقانونه توګه د دې مرغانو ښکار کوي. نور حال له کوټې زموږ د خبريال سمت شبنم په دې رپورت کې
د بیلابیل حکومتي ادارو د غړو په ګډون ولسی خلکو هم ګډون درلود. په غونډه کې شریک د بلوچستان د ځنګلي ژوو د ژغورنې څانګې مشر شریف الدین بلوچ مشالی ډوتول چې د غونډې مقصد یې په خلکو کې د کډکونکو مرغانو په اړه پوهاوی ورکول وو. دا غب خبره چې د پخوا په پرتلا و بلوچستان ته د بیلابیلو وجوهاتو له کبله کډکونکو مرغانو په شمیر کې لږوالی راغلی.
پچھلے 30-40 سال میں کافی تعداد میں 40
نتیر دیر شو 40 کلون راهیسی د هغوی په شمیر او هجرت کې شاوخوا 40 یا 50 فیصد کمی راغلی دي چې دا هغه ډیر لاملونه دي. یو اهم لامل یې موسمي بدلون او ناقانونه ښکار دي یا پر کوم لار چې هغوی زی او هغوی ته د اسارې دوه ارتیاوي نو حالت بیا د خلکو آبادی زیاته ده.
انسانو کا فیکٹر زیاده ہے.
د بلوچستان نوشکی کلاسی پلا روب مسخیل او شیرانی هغزلی دي چیرې چې هر کال سلګونه زره پشمیر کې مرغان له ایروپ روس او هندوکش له سړو سیمو څخه ورته کډه کوي او د یادو سیمو څخه د تیرېدو وروسته هندوستان ته ځانونه رسوي. تیتر ځاڼي او ایلیا پیژندل سوي مرغان دي. د بلوچستان پوهنتون کې د زولوجي څانګې ښوونکي عائشه میران چې پر هجرت یا کډه کوونکو مرغانو باندې ډاکټري کوي مشالی ډوتول چې موسمي بدلون دې مرغانو ته په پاکستان کې او بیا په ځانګړې توګه بلوچستان کې د شکار کولو د خطر سره مخ دي.
پبلک اس میں اویئرنس بالکل نہیں ہے. شکار کا ان کو اتنا جنون ہوتا ہے کہ
زمین پا اولس کے پوہاوے بالکل نشتا اگر ٹول کال دخکار کولو انتظار کرے چرے چیز بلوچستان کے اسب حل تخلق دیتا خوشحالی کی چپا سیزن با مرغان راضی اور ممبئی خخ کار کو ترسو پخل کو کے پوہاوے نوی یا خلق تا سختی سزا گانے ور نکڑ لیشی نو خلق کی نمن
اور اسٹرانگ ریسٹرکشن سزائی نہیں ہوں گی تو یہ عوام اس طرح سے
د بلوچستان د قانون او پارلماني چارو سکیټري عبدالصبر کاکړ مشال ریډو ټول چې دوی وخت نا وخت د هغه کسانو پر ضد واضح مقدمه نه بلکې جرمانه کړي هم دي څوک چې بنا قانون توګه د دې مرغانو شکار کوي.
وس د دې قانون هم وس ریسنتلی یو دوه کال کېږي د دې قانون وس ډیر سخت شو. په دې کې ډېر ډېر غټ غټ جرمانه کېږي او چې کم اوزار د خلک استعمالي که توپک استعمالی که گاڑی استعمالی که چیر دا ٹریپنگ دا جالو نے دی داغ استعمالی داغ باقاعدہ کانفسکیٹ کر جی اور بیا خلق باقاعدہ نمل کر جی او بیا وو ته سزا ورکړم.
د مرکزی ایسیا لایخ وی ودونه هم ګډ شمیر مرغان هر کال د اکتوبر او مې په میاشت کې بلوچستان ته کډه کوي چې بیا پر مخ هندوستان ته ځانونه رسوي چې ډیره په بلوچستان کې خپل چې یا د نسل ډیره ولپاره اگی ورکوي. شمیرې شای چې تیر کال شاوخوا یو نیم لکه مرغان د بلوچستان و بیلابیل سیمو ته راغلي وو کوم چې د 2015 کال وړاندې کلونو په پرتله تر 80% هم لږ دي. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د مرکزی ممند ادبی ټولنې د دوو ملګرو شهرانو د ستاینې لپاره یو غونډه جوړ کړې وه. دا شاعران چې ژوندي دي غلام حسین محیب او جمیل ګل جمیل نومیږي. د شاعرانو په خبره په ژوند یې ستاینه ډیره غوره ده. د مشاعرې مشر ملما پروفیسر عباسی یوسفزی مشال لوی ته وویل شاعرانو لیکوالو د لیکوالانو په ژوند باید ستاینه وشي. د مشاعره ته شاهنواز ترکزی چې زموږ خبریال دی هم ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې را لېږلی دی.
زمونږ سترګو کې نظر وې خو باردو سم برباد کړې، زمونږ زړه زمونږ ځیګر وې خو باردو سم برباد کړې، د بمونو په خبر شوې د ګلونو په خبرا.
او کوزه محمود کاغون کې د اسماعیل دجی پوجره کې دغه مشاعره د جمعې په ورځ جوړه شو. مشاعره د محمود د ژوندۍ شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په اعزاز کې را جوړه شو او پکې وویل شو دوی خوښوي چې خپل شاعران په ژوند وستای نه چې د مرګ پس ور باندې قصیدې ولیکي. غلام حسین محب د شاعرۍ او کتابونه لیکلي، یوې په اردو ژبه کې او شپږ په پښتو ژبه کې لیکلي شوی. مشاد رډیو سره خبرو کې وویل دی غنی چې په ژوند وستاج شو نو په سپینه ګیره د لیکلو حوصله لا زیاته شوه.
راځه چې بیا سره تازه کړو مینا په ټول جهان کې انګازه کړو مینا، زمونږ یارانو دا دستور وګوري نکړو په ژوند په جنازه کړو مینا. نو زمونږ اکثر د مرګ نفس ستایل کیږي، خدای او سلسله شروع شوې ده. شکر دی ماشا الله په خیبر کې هم شو، په مومندو کې هم شو، په دعا سیمه کې هم شو چې د مشرانو په اعزاز کې پروګرامونه کیږي. نو ډیر زیات مننه کوم او ډیر زیات خوشحالي محسوسوم، او د دې پروګرامونو سره به یو نور حوصله موږ ته میلاو شي چې روسه پر مسکړي چې دا غي نزيات کار وکړو.
د مرکزی محمد ادبی ټولنې لخوا په دغه مشاعره کې د پیښور نه ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر عباسین یوسفزی، فضل مومن او د شهاب عزیز ارمان په شمول ګڼ شمیر شاعران هم ورغلي وو. دا ځای ته د شوقدر نه د قلم کورنۍ او د مټې مغول خیلو نه د قلم یاران په نوم د تنظیم غړي هم ورغلي وو. د مرکزی مومن ادبی ټولنې مشر حضرت داغ او جلبل مومن لخوا غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل ته خوله او لونګۍ او په غاړه کې د ګلونو هارونه هم واچولی شو. جمیل ګل جمیل هم د مشال رډیو سره خبرې کړې.
ژوند کې ما د دې پښتو دومره خدمت نه دی کړی څومره چې ما له عزت راکا. زه اکثر مرګرو ته دا ویم چې دا پښتو چې دا د مور په شان ده، چا چې د مور خپو باندې لږ زور وکړ لږ خدمت وکړو په ایمان درته ویم چې د دې خدمت په الله رب العزت هغه له په دنیا کې ورکي، او دا د دې ظاهر ثبوت هم چې زما خدا ده چې د دې پښتو دغه لږ یو سور زم خدمت کړی دی. زه درته دا یقیني ویم، زه د سمیفر ولالات شوم چې په هغه کې د پی ایچ ډی ډاکټران ناشته هغه ما
ملګرو د صلاحیتونو د غی د کمالونو د غی د صفاتونو ستاینه کول ډیر ضروری، ځکه چې یو خدای سره د غی وینه لګ زیات شي او کې دې شي چې تخلیق کار دا غینه خ تخلیق وکړی شي هغه ته د اندازو شي. ادبی ټولنې چې څومره دین وایي په کار دادی چې خپل ادبی ملګری وستای وروزی.
د ورغلی مشرانو او ځوانانو شاعرانو روخو نظمونه غزل او روبیان هم ورغول شوی، او زینو پکې د غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په ژوند نثرونه هم لیکلو چې تر مازیګر نه وخته پورې په دغه غونډه کې حاضرینو ته ورغول. شانواز ترغزه مشال رادیو پېښور.